د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مخفرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندي غونډه رابلل شوې ده. د بیلاروس صدر نن پاکستان ته دوره کوي او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شلتنه وشلې دي. اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزا غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټول ګوندیزا غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې پړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستان د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
ڈسٹرکٹ کونسل ڈپارٹمنٹ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے پنج ذرا سلور سوا اوتیا تحصیل او ٹاؤن کونسل ڈپار پنج ذرا نہ سوا او امیدواران پر میدان کی دی.
سہل احمد زیادہ کڑا چھ دی لڑکی پٹولا صبح کی شاوخوا یولس ذرا دو سوا او یولس پولنگ سٹیشن جڑے کرشی بھی دی. بلخوا دا ہنگو سلی چارواکی وائد چھ پا ہنگو اٹل تحصیلون کی دا سلنا زیادہ پولنگ سٹیشنونا حساس گرزول شوی دی. دا سیمی پولیس چارواکی انور کنڈی پر ان مشال ریڈیو تا ویل چھ دا پولنگ سٹیشنون دا امنیت لپارا یہ تدابیر نیولی دی. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغه سي نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نورو یو شمېر چارو به خبري وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوسنامې هم لاسلیک شي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دریش پیته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورنو چارو د وزارت لخوا تیر ورځ د خبرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوې دي. بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورني وسلوال یې وژلي دي. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوی دی. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدلی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر د اغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې کړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کاري د امنیتي دلایلو له امله ادرولې وو. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په اړ کې وشوه پکې د کورنو چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. په اړ کې چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني د کورنو چارو د یوې څانګې له چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه کړې ده چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وشلې دي. په شام کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاو. د 18 مئی په 20 د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیو چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویارې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 220 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مئی په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې تیر ورځ وویل واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. له دې تړون له مخې به ایران د اټومي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به په لګیدلې بندیزونه کم کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایډن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي اداره کې د دغو همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. وی ویل دا د دوی په ګټه ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او له ایران سره د اټومي پروګرام په سر د تړون په څېر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ځواب ویلو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت د دغې لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه یې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي. پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د 13 مئی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 10,000 د رایه اچونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګوز ضلع پولیس بیا وایي دغلته تر 100 ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ورزیات کړي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشرانو له دا پکار دي چې وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتی لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې د دغه پروژې لپاره د غوید ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی وی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظات له وجې وزیر اعظم نواز شریف یو جایزه کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخه تراغلي وو. په 14 مئی د غټول ګوندیز کانفرنس ته د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ملکی سیاسي مشورولۍ ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لار کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت دا منصوبه د چین صدر د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یا دې په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیراله په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایاجات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان و د پاکستان یو حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړی ده. ایکسپریس ټریبیون اوس پاڼه وايي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بیل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچی نسوی. آیا اوس چې کاشغر کوادر لاره هم دغه سي متنازع سوی، نو پښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچی نکړسي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچی نسوی. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه، چې د منصری پورې حسن عبدالله پورې او درته ډیرو نه پنجاب د ځینې علاقو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي. او داغه سره د اختلاف کون کو والے سے تعلق نشته، اختلاف کون کو والے تعلق دے چې د خیبر پختونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخه ته منظر راځي، نو لہذا دا بجټ به استعمالي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې اوربند د اقتصادي راهداري لارې تیری شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لید شي لکه دا وړي رو خيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی، او هغه زګونه به فری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دیو جم دی، ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختم شي. هغه بیا د زور خبره ده، تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې د ملک د چار زور یا غته کوڅوک سره لېلې شي.
د کاشغر کوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا بلوچستان حکومتونه اسمبلیان او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن لوینا سرسم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي. پروند تحریک انصاف او همدارس د عوامي نشتل ګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته وینا وکړي. په دغه اړه تفصیل ته په تیر خبرونه کې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان راکړ.
سبانا بلوس د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا شپې 12 بجې لکه 24 ساعته وړاندې به دا کمپاین ختم شي. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې په نوخار کې او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نشل پارټي اسفندیار ولی خان په 400 کې غونډه کړې وه، او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. د نمختي هغه انتخابي جلسې هم کړې وې. د عمران خان په جلسه کې هغه چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالې سره او بیا په مخالف ګوندونو هغه د کسینګ چې هغه مشهور دی هغه دغه تورونه لګلي او د هغې په ضد خبرې کوي. او اسفندیار ولی خان یا سراج الحق هم پرون دغه خبره کړې ده چې د دې صوبې لویه مسله چې ده هغه دا پاک چینا دارے خبر دا کم اکنامک کوریڈور چی دی نو پاگی باندی دا ایخ پر تحفظات تا کری دی و دا غزور ور کری دی وفاقی حکومت تا چی دا صبح دی پا دا که خام خان شامل کی و بلخوا دا خبر هم دا که دا چی عمران خان با هم پا دی باندی خبرو کی خو دا عمران خان گن در تا حکومت تی صبحی دی خو صبحی حکومت یا وزیرالا دا خبر کری دی دا اکنامک کوریڈور خلاف خو دا عمران خان لعلاخا حس دا سی خبر مخیطا رانلا دا پیخور خبرو کو پیخور کی خو سیکشن 144 یا دفع 144 لگاول شوی دا او دا دسٹرک انتظامی لعلاخا دا هم ویل شوی چه سمرا دلتا دا پولنگ سٹیشن دی ناغا حساس گرزول شوی دی خو عجیب خبر دا دا چه پرون لکا پیخور کی دا سیکشن 144 ام لگول شوی خو عمران خان دا غلطا یا لوی جلسا هم مکان بل خبر دا چه دا انتظامی دا رخا دا پیخور بیا پا نوخار پا مردان او دا خبر پختونخوا پا نور سی مکی دا دی دا دعوه دا چه دا امنیت تا پارا دی پورا گامونه پورتکلی دی او دا الیکشن کمیشن لا رخا کم دا الیکشن سامانونه چی دی دا کم انتظامات چی دی هغا هم پورا شوی دی خو زیاد تر پولنگ سٹیشن چی دی پا صبح کی خاص کر پا پیخور کی سنگا چما خبر اوکانو آغا حساس ترین گردول شوی دی او دا دیر پارا دا پولیسو کم نفری چی دا آغی هم دیوکانه لگول شوی دی او دا هم ویل شوی دی چی دا پیخور پا لوی اسپتالونو کی با کم دا داکتران چی دی یا سم عملت چی دا نو آغی با خپل ڈیوٹی کئی
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د دیرشمې مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټوله صوبه کې څه د پاسه 11,000 د رایې چونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې که ملکی او یا هم بهرنۍ ادارې وغواړي چې دغو انتخاباتو څارنه وکړي نو په دغه کار کې به له هغو سره مرسته کوي. له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته ویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سحر د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي او د لړکی په ټوله صوبه کې 11,211 پولینګ سټیشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1.1 کروڑ لکه څخه زیات وټران خپل رائے کاروي. د نوموړي وینا وا چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل په کچ د ټاکنې به په جماعتي بنیادونو کولې شي. د ضلع تحصیل او ټاون کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل
ډیسټریکټ کونسل د پاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغه تعداد دی 15,000 تحصیل او ټاون کونسل د پاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتي انتخاباتو څارنې لپاره تر دې د ما څومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل
ڈائریکشن ورکړو صوبائی الیکشن کمیشن ته چې یو گروپ ته پدې څخه انټرنیشنل یو نېشنلی هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر یې هغه به ته کاډي شو کوي او کو فرض کوي یو داسې ارګنایزیشن چې وچونګ پوره پروینس اب تک کو نو هغه ته بیا د صوبائی الیکشن کمیشن شو کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي او دوی ورته کارډونه هم جاری کړي دي. د یادونې دا چې د بلدیاتي انتخاباتو حتمی نتایج به د ریټرننګ افسرانو لخوا د راتلونکي میاشتې په 9 جاری کولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د مئی پر 1.5 یعنی سبانه بل ورځ بلدیاتي انتخابات کیږي. د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې چونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. طارق اورگزے پرې رپورټ راکوي.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولنګ سټیشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټیشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل د پولنګ سټیشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره دوی سیکورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
الگ دل سے کم نشکیت سنی قسم خبره
د ټاکنو په ورځ د پولنګ سټیشنو حفاظت لپاره دوی ته د پوځ او ملشي ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولنګ سټیشنو شمیر یو سل شپږ اتیا دی چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه دوه نوي پولنګ سټیشنو نه علاوه پنځه څلوېښت د زنانه او یو کم پنځوس د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکي دي څه د پاسه په اووه سوو سیټونو به څوارلس نیم سوه امیدواران برخه اخلي. په سیمه کې د ووټونو شمیره دوه لکه او څلوېښت زرو پورې ده چې په دې کې د زنانه او د ووټونو شمیر یو لکو پورې دی. ریحان اورکزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لډیو ته وایي دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولنګ سټیشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن په ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي. که څه هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وضعه ښودلی کېږي خو په قبایلي سیمو اورکزو کرما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو په پاکستان کې د ځانوجونکو حملو پر ضد اکثره دینی عالمانو فتواوی ورکړې دي او دغه کړنې د اسلام ضد بللې دي. په همدې حال کې ځینې دینی علما وایي چې د ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوی صادرول ښایي پر وسلوالو اغیز ونه کړي خو د هغو خلکو سوچ بدلولی شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په ولسمه نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوري لاندې د شاوخوا دوه سوو دیني عالمانو یوه غونډه وشوه چې پکې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې یادو دیني عالمانو ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او القاعده وسلوالې ډلې د اسلام نه خارج دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل، سنی اتحاد کونسل او دغسې نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاري کړې دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه؟ د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغیستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونه اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو، بې ګناه خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې اور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جیلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلیږي. نو که تاسو اوس وګورئ نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډېره کمې شوي هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو له لارې فساد خورول غواړي هیله ده چې یو وخت به په سمه اسلامي لاره روان شي.
تر څو چې په هیواد کې د قانون بالادستی نه وي تر هغې د فتوو د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشي راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریځۍ ختمول ضروري دي او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره بیا قانون ضروري دی. خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي نو بیا فتوی هم مؤثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقابې امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو ار هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډېر اثر وي. که دوی په رښتیا توګه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي وي نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډېره ښه وو.
دی حوالے سر علماء ټول یک زبان سی هغه هم فتوی ورکی هم په خپلو خطاباتو کې جمعو خود بو کې اونو رواز او نصیحتو کې خلکو ته وی یقینا د دې معاشره باندې ډیر لوی اثر کړی شي په دې کې شک شبه نشته. د دې خلاف که حکومت هم برپور خپل اقدامات وکړي نه دا مسله کنټرول کړي شي په دې کې شک شبه نشته. خو اوس په کې صورت حال ده چې علما د هم 100% کردار نه دی کوي. دنه وخت یو ډیر مبهم انداز سره خبره ذکر شي داسې مبهم انداز سره څنګه عام شایع نشي پیدلې.
پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډیر مهم دی. کبلایا زیاتوی کسته هم فتوا په وسلوالو ډلو ډیر اثر نه کوي، خو له دې سره دا خلکو سوچ بدلې دی شي چې وسلوالو سره همدردی لري.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوردونکو د مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 میلیون نه واخلي تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړل شوي دي. دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه د رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یې کمپاین اعلان کړی وو. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
خو زمونږ تقریبا 4 لاک پاؤشا ما چې اخیری تفوس کړو 4 لاک پاؤشا انرولمنٹ شو. زمونږ چې کوم ټارګیټ وو مونږ پورا کړو. انرولمنٹ کمپین کال کې 2 ځله کیږي، 2 ځله کیږي، 2 ځله بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نارملی به نورو کلونو کې دا کال به تقریبا 6 لاک انرولمنٹ کېده او تقریبا 3 لاک په دې ډول کېده. نو دې کال کوم 4 لاک تر رسیدلی دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وایي کمپاین کامیاب شوی او په سکول کې یې ډېرې ماشومانې داخلې کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران لدام په کار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچی کې هم 80 واړه دي او په بل کچی کې ما سره 60 واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 په حساب سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق به تخولی شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پر موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
اشاره سره خبریال یوسف علی وایی ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسیټي ده سپیک مونږ به دا وایو چې کوم آؤٹ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته. خو ستا سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې؟ په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نو ستا سره څومره کیپیسیټي ده؟ ته څومره کیپیسیټي جوړې؟ نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کېدی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورمنټ پرایمری سکول پای کې شپږ استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او پای کې 1500 ماشومان دي. 1500 ماشومان او 15 کمرو او شپږ استادانو څنګه به انصاف کیږي؟
په دې حکله د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای پخوا به په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس پکې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډېر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو لسنی میں بجے کی دن کی دی دا ہنی سے اجمل نا لن خبروں نا اولو
د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندی ته غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په دې ټولګوندی ته غونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور غونډه په باور کې اخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد او پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهر 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې رای اچول کیږي. بلخوا د هنګو ضلع چارواکي وایي چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال وژلي او 1 نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوي دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته 2 ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې صدر الکسندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغه سي نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مه په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. او په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام د پالمیرا په ښار کې 60 تنه په ډزو وژلي دي. دوی په دغه کسانو له حکومت سره د ملاتړ کولو تور پورې کړی دی.
د خبرونو لړنیز مو له نیسی اجمل واوري د اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حل او زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې پخه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا لمینځ وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانه خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکور شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه کاری لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حوالې سره دې په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړی شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اول نام موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
او د نړۍ مطبوعات
د فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویر خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل پلو نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. موریوال کاکړ د دې لیکنو مهم ټکي اوروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 1,00,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې کښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1,000,000,000 دی. ورسپانه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورسپانه په لیکنه کچیر افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به نه یوازې آمدن وو بلکې په پراخه کچه به خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیری د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2,000,000,000 آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریه یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دي توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بدلې دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې. او بیا د پالمیرا شار چې د سوری په مرکزی سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي شار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګیدلو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته لاړې شي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت خبرداري ورکوي چې له دې وروسته به د مخدره موادو له پلورونکو سره هغه چلند کوي چې له تروریستانو سره کیږي. د خبر د کورونا چار وزیر نورالحق علومی پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت هم وایي چې مخدره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزې ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی په دغه اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر ټولو امنیت قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره موادو له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق لومی د چهارشنبه پر اسپی خبری کانفرنس کې ویل ل دی ورسته بل هغه خلکو سره چې د مخدره مواد او د پلور لاري افغانان معتادوي هغه څه چلند وشي چې ل تروریستانو سره کیږي
کته کشه کې مواد مخدره به فروش میرسونه
ل کوم کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختی وخته کوي دا څه چلند کوي چې ل یو تروریست سره کوي دا ل دی ورسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لمړیتوبونو کې شامل ده
توي مو قرار دره
د سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي اوس وخت یو شاری شپږ میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دیدي په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روږ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی خغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د ریپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري د کورنۍ چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه همدا مخدره مواد دي تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي نو د مافیایي لو مخدره مواد د خاچاقون کوډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ افغانستان غوخوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود کغلی احمدی وایي چې له مخدره مواد سره د مبارزې په 350 پوځي عملیاتو کې د لسهاو بهرنیو په شمول 2640 شپته قاچاقون کې له 200 ټنه مخدره مواد سره نیول شوې دي یو شمیر افغان کارپوهان د مخدره مواد له قاچاقون کو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزیر د خبرې مثبتې بولی او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
او سوردونکو وخت شوه چې تاریخ پاڼه 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کو دا خبرونه چې نن تاسو په تکراری توګه اوري په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي
گران اوریدن کو پیښور کې د مابت خان جماعت په حق له ویل کیږي چې دا نه صرف د پیښور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاهانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیښور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیښور ښار کلا او د لکونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثار او کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې بده معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شو دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فن تعمیر څه حال دي پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د محمد خان جماعت په کال 1480 او اویایم په منځ کې جوړ شوی دی خو دی وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي
چونکه دلته کې اس څه څه لیک نشته چې پاغي باندې د جماعت پبارکی چې دا پدې دور کې جوړ شوې ده یا د فلانکی کس په نگرانی کې جوړ شوې ده دا سیس صدغه نشته و چون کې د جماعت نوم چې ده مابت خان نوم سره منسوب ده نو د دینه دا پته لګی چې دا جماعت چې ده دا مابت خان جوړ کړو
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا مابت خان په جماعت کې د پی ایچ ڈی سیړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې دا مابت خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې د پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې محبت خان جماعت ویلی شي، څوک ته محبت خان صاحب جماعت وایي. اوس دا محبت خان صاحب جماعت دې ته ولي وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي طور باندې که چېرې موږ وګورو نو د دې جماعت باره کې چې کوم دنه ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی، نه چېرته د دې جماعت نه داسې قدبه میلو شوې ده چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت محبت خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دی نو محبت خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا محبت خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوي دي، دا کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونځ لپاره یو لوی هال جوړ دی. د هال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قرآن پاک آیاتونه او نور خطاطي شوې ده، کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسی کوي.
چې کله مونږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی هغه ته ګورو، نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنی دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوې ده، او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه د دغه کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو، ناغه چې دی تقریبا 1400 شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کالج دی په دې دور کې چې د جمعه کله کې دغه کیږي چې د پرې دور کې جوړ شو، 1660 1670 کې د جمعه جوړ شو.
دا چې محبت خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی، په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې محبت خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبېګو، او د دې ټایټل چې هغه محبت خان، د دې د پلار نوم چې هغه زمانہ بیگو، او دا هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه محبت خان. نو دغه شانتي پلار چې هغه محبت خان اولو او دا محبت خان دویمو.
ویل کیږي چې دا میرزا لورا سبیک یا لورا سخان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی، او بیا د هغه زوی محبت خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم محبت خان دی، یعنی محبت خان اول زوی دی، نو د دو ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي، نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر د دې صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو، او په 1658 کې چې بیا شو، نو بیا د تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر و. دا کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو، او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د محبت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دی، وایي چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو، نو محبت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو، نو ځکه د گورنر د چوکې نه لری کړی شو.
محبت خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر یو طرف د گورنر، بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا بری د خاصو چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه گرفتار کړو، دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو، هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شجاعت مجدد الفسانی رحمت الله علیه رها کړ.
ډاکټر ابراهیم شاه د محبت خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې محبت خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله، او هم د وجوه چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو. او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو، نو د بادشاہ له اړخه ورته د ځایي قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو، چې هغه پر عمل ونکړو، نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو، او اخیری ځل باندې چې گورنر شو، نو هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروایی یا د دې خلاف تادیبي کاروایی یا یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېګو، خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم نه دغه ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اونکړی شي، غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې، نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو.
دا ڈاکٹر نعیم قاضی وای چې پیښور خار کې د مابت خان جماعت لومبی جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د پیښور خار سره نږدې په اکبر پوره کې د اکبر بادشا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبرې سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات اوډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق له ویل کېږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت. پروفیسر ڈاکٹر نعیم قاضی دا اکبر پورے او دا پلو سپیران دا جماعتونو په حق لا وای.
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی، د ایسر په خوا کې جماعت ته، او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وایي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و. نو همدغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نښه د پلو سپیران کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي.
د مابت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو، او یو جماعت د قاسم علي خان، بل جماعت هم د گنج علي خان، او د بل جماعت هم د دلاور خان. دا هر یو ورور یو یو جماعت په دې پېښور کې جوړ کړی دی، او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کېږي چې د سکانو په وخت کې د مابت خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوي دي، او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسی کولی شو، او تر ډېر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړن و. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي،
موږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به مابت خان صاحب د جماعت مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته، او هغه به تقریبا یو یو ورځ کوم دی یا ډیر وخت، لکه مطلب درز نه لکه کم وخت، لکه ډیر ګنټي هغه به زونډ وو. د دې وجنه چې خلک یې وویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وای پېښور کې د اور لګېدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدل، او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نه و پاتې شوی،
او هغه اور چې کوم دی هغه د ګزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې دی پینټینګ سوکتل، او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل، نو هغه پینټینګز دیم وو، او پاغه باندې لګون دکې د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګون دکې مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دغه شان ډاکټر نعیم قاضی وایي چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرمت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی وو.
بلډینګ چې دی نو هغه دی، خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په اغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي، خراب شي وي، خو موجود دغه نخې اثر موجود وي. نو ما غ ډیزاین نه په دوباره بیا شوی دی، او د دې لپاره ارتستان چې دین او هغه د هندستان نه راغتل شي.
دا مابت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالونه د دې جماعت امامت کوي وای په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیخ او خان په دور کې نو تکار شو جماعت پر مسجد بیا د هغه نه بعد دید وجنه بکار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر کی، او دې جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی، چې څه پلاستر کې فرق راغلی، ډېر نه خرچه ده، دا خرچه دی کې او دې جماعت صحیح دیکھ د نگرانی دا دې په فرایز کوي.
خو بیا ډاکټر نعیم قاضی وای چې مابت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري، او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلی حالت تپکې زیان اون رسی.
دل کې محکمه اوقاف هغه دل کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي، خو چون کې د ایسره ایکسپرت نشته، آرکیالوجست نشته چې د دې مرمت پسنګ کیږي، نو بس چونه ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړ. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دی د غسرم د قحال شوې ده، کله کله بلډینګ دغه هغه خپل کم سټایل چې کم زړې نخې چې تقریبا ختمې دي، هغه دوباره نوی ماډرن اف ٹائل سرا او سیمنٹ سرا چی دے آگے دگا کڑے دے.
اوریدن کو دا محمد خان جماعت دا خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15000 خلک منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې دا جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمعې منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپوړي چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي، خو د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. دا خدای پامان.